د ماسخوتن نه په چیش په احمد شي بریم د سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانی وای نننې چاولنې د فیض آباد په شار کې د دوی درې پولیسو شلی او پنځه تنه ټپیان کړی دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیسو شل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد شار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارې کړي چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د چینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پر خپله ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمي وایي چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراساني بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې د خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیې تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تېر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرشوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چې ویلي دي د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې د سیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون وویل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 50 اوکراینی اجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه بي ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې ورستیو ورشتونو او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانې یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه به برخه شو. زموږ هنځي د سیلابونو سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کاله کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کېدل خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکي د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر اورز لکونه متر مکعب او بو ځای کېږي. د موسمي برنونو او سیلابونو پر مهال بیا ملیونونو متر مکعب او بد اورز ځای کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنې کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لږ درې کسان وزلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي، نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد له دغه سړک تېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
د پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو، ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول به لمنځه وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن.
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوو وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ او سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي، څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د اورګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل سول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو و پولیس وژل شوي او 14 ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډیر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که یې د ژغورنې لپاره ګام پورته نه شي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړې کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینیو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینیو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
کنه د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو موږ به خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړی ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لالوړاندې د احاطي دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د د خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي خدای هم کبل ځاسې سیلاب را نه زمون مکتب بسند شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نويشته او به تر څه پات شي ځکه چې دلته ګرمي د سورې نشته دي بوټي نشته دي وچکالي ته وبنشته
د رحمتي خونځي د کون کې هم ویره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لز د کړو پات شي د رحمتي خونځي دوز د کون کې
کچيري د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو مل تعلیم څه بې برخې شو
زمون فون زیات چې لامن سره ګواه سره مها مخ دي او زمون په حکومت باندې راګ دي چې زمون سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکي
د رحمت خونزي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې خونزي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپله یا خپلوانې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم پر راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نو خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسیده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجا دیگه
وختلی چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشی شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته ولاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسیدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمارسم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به انډونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په انډونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعی دي چې په دغه هیواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شنبه په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بیرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلند کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت او تریخواله وشو. زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ایم څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بل خوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته راټول سوی و چې له امله یې نښته رامنځته سوې وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یون ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یون ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بېلابېلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړې کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاست کې 1500 تنه اعلان کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغه زورورو بمونو انتقال درولای چې ممکن د غیوادې په یو بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدي سوچان سونو دی په امریکای چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غشتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې عملیات پیل کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین پورا پور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړې ویلي واشنگټن پر رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا اسرائیل ته لیږد درولی 1900 کیلویی او 1225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشته کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس یې ولوړپوري اسرائیلي په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه خار د حماس وروستای مرچل غنی او وای احتمال شته چې لزګونه اسرائیلی برمتشوي کسان به هم په دغه خار کې ساتل کیږي. اسرائیلی پوځیانو د سه شنبه په مخام د مصر او غزه ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزه ته د مرستو دغه حیاتی لار هم بند شوه. د رفح خاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه خار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بیساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې لا خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسکونو بې وسه او په شاخه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلطې او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا یې خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکۍ او بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوختې چې لیوي خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو مل بعد له وخته جلال خان کورس کې زده کړې کوم. مونږ لیکلوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
دلته بازار کې د نجارې کار کوم. بعد وخت ته جلال خان مرستندوی بنیاد کورس ته راځم او ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوي وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالي اړوند د ځینې خېلو د څووي کلی اوسیدونکي د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وای لسمه سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ترسیږي کورونه او کرنیز زمکه خرابوي خدای چې یادې او به نه ذخیره کیږي نو د زمکو د وبکولو کار ورڅخه نشي کولای. بل لوري ته ځای چارواکي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریک کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادر شاکور ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د ام توی خوړدای چې د څوې سیمې د څوکل یو پسندو کې غزیدلې خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکو دایمي استفاده نشي کولای. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري لکه بلې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځنی د ځمکو په اوبولو کې ډیره لږه ګټه اخلي خو مالی او کرنی زیانونه ډیر زغمي. د زنخیل اوسیدونکو محمد عظیم عظیمی مشال رادیو ته ویل
دلته اره ورځ لکونه متر مکعب او باخ کېږي ځای کېږي د موسمی برنونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونو متر مکعب اوبه د ورځې ځای کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلکو ته به کور پیدا شي.
د زنخیلو د ام توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سربېګانې هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زنخیلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار ویل
دا تاسو په خپله کسې د اوبو چې بهیږي کور ته دا ځای کېږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذات ورته پر استفاده کېږي خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي خو د زنخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله ویل
دی پر راغلی چې دلته ستری وکړو مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډیم جوړ شي ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلون د ځکه ډېرې دي دا هم پر چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دی پر دلته دی خپل ستری او پام پګر بدل دی.
بل لوري ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کې چې بندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیک ډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغې افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه عیدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ یې هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دې ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمې وي وړرس نو بخچا غا وي وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر کشتر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال د کتنه و کی شراسي مسد دا و سپور څوک نه راغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم سترزا مثلان د روزګان ولایت راوتلس ولی څخه په روزګان ولایت راوتلس ولی کې غټه او ججستون څخه د یوازنی هغه لار د چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کومر ژغې څوک اوري د غلار د مشته جوړ کې د مټر تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه په یو دیرش دقیقې شوې وړاندې د سپورت ټونس پر